افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. نن پنځشنبه د وری د میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په شمول د خبریالانو یو شمیر نورو سازمانونو په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته نامعلومو وسلوالو لخوا پر سر او پښه ټپي شوې خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د پاکستان پولیس ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه یې له کابل ته څېرمه شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول. له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. دا طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی او عربیه خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسه دي مسایلو په اړه له دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وشي. د عدلی وزارت نن پنځشنبه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلی وزارت لخوا منع اعلان شوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم عدلی وزارت لغوه کړی دی. د طالبانو دا پرېکړه چې پر سیاسي ګوندونو بندیز لګوي د ډیموکراسي پلو سازمانونو همدارنګه په افغانستان کې دا یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا په کلکه غندل شوی او د دې قدرت د انحصارولو لپاره د طالبانو یوه بله هڅه بللې. د طالبانو د حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامعه نیولې. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه ښودلو په شرط وویل. نجیب الله جامعه ته پرون ماسپښین د طالبانو د حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او وربللی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی جامعه د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ویلو ده چې جامعه وروستو کې په ټلویزیونو پروګرامونو کې د خلکو په خوښه د نظام په جوړېدو او د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه کړې وه. د ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې چې ایران او د امریکا په ګډون ګڼ لویدیز هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. دا ایران امنیتي ځواکونو ویلي دغه جګړې 14 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان او 13 افراطي وسلوال وژل شوي. دغه مرکشوب لا په ریسک سرباز او چابهار کې پیښ شوي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د دریو نورو وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تن د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرتونو پر یو سالون د مارچ میاشتې د 22مې په حمله کې د لاس لرلو په شک نیول شوی. په هغه حمله کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې و. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې ویلي د هغې حملې په تور د مرکزی آسیا 10 وګړي چې 4 تنه د تاجکستان وګړي دي د تیرې میاشتې په تور روسیې لکه د دخالت په شرط نیول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالو سره مخ دي. ګڼ نجونې له دغه مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منو زه مایران اوسم خپل بچی په څه ماړه کم نه اصلا زمينه کې د سلور مې ورکم په دومره وړه کې ورمه.
په امریکا کې یو بنسټ وایي ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه اخلي. نن د اپریل 4 د ماین پاکۍ په برخه کې د عامه پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. په دې باب مفصل رپورټ خپرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر ډیر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخنی نړیوال سازمان وای پاکستان باید لدی هیواد د افغان کډوالو د استلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره ونه قرسوي. امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې چې نن یې خبر کړی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عمل کیږي اندېښنه ښودل شوې. پاکستان ویلي د روان اپریل په 15مه لدی هیواد د افغان کډوالو د استلو دوهمه لړۍ پیلوي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې پاکستان کې د اوسېدو ځانګړي کارتونه هم لري.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستاني چارواکو بېغوري د زورونې د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بی اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی چې د پاکستان د غپریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د زورونې او توقیف یو بل څپه راپور تکړي. ایمنیسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غکړې چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړه سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار لمه خاله سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوسې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. بیا بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي دوی اکثریت کیسونه لري ده او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، خو متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره دوی کیسونه هم پروسس شوی نه دي. نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال مریم وای
حال هم بمجرین مردم بمجرین
خصوصا افغان کډوالو ته ویزه نه ورکوي، که ورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلی. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هېواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارن او خیلی پریشان هستن.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هېواده چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا چار ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او یو شمېر بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه پورته کوي. د ادارې دا ادعا د چار شنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي اوس په افغانستان کې د قانونو د استخراج قراردادونه له حقوقي اړخه مشروع نه دي. دا هم رپورټ
د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ دا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت په 2022 کال کې د قانونو له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج دبلیو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جسیکا لودویک ویلي، افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او په خبره یې د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي. دوی د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 90 میلیونه ډالرو او له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو، په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایتو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت له دې وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و هوکړه لیکونه د طلا، مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره چې پکې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکی شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د آمو سیند له حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو دفاع کړې او دای د ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه یې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانونه د افغانستان ملي شتمني دي او دغه قراردادونه له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننه عادي بودیجه تکمیل سي مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکی حکومت، یو مسلکی ټیم ته ضرورت دی.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
دلیل ارتباط عدم شفافیت وجود داره و ای عدم
په دې برخه کې درونټیا نشټوالی شته او د شفافیت دغه نشټوالی د پراخ مالی فساد او په دې برخه کې د وی ځانګړي ډلې چې طالبان دي د ګټې په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي او لامدې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لري
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنې دوه وروسته په دوه کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې 126 کوچني قراردادونه شوي وو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای په تیرې ومیش کې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا لامل 230 زر څاروي مړ شوي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په دې حق لپاره یو ریپورت کې ویل چې د فبروري له 25مې څخه تر مارچ تر لومړۍ نیټې د تودوخې درجه منفی 25 سانتي ګراد تم رسیدلې و چې لامل یې څاروي مړ شوي. نور جزئیات د بدې سپوږمۍ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پای له راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 280 زره څاروي مړه شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی زیاتوي چې د فبروري په 25مه د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه منفی 20 سانتي ګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور له مخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنجشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډیر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2024 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 وه ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړه کېدو له امله یې ډېر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است.
په سلګونه مالونه مو له منځه تللي او نږدې لس زره مالي تاوان مو کړی. د یخنۍ او سیلابونو له امله هیڅ څوک زموږ غم نه خوري. موږ د کرنې په برخه کې ترې ګټه اخیسته، له وړې مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کوه او د خپلو ماشومانو اقتصاد مې مخته وړ.
غور میشتي عبدالمنصور هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه درې څاروي مړه شول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجې مو سل زره زیان ولید، خپل مال مو تلف شو. یو زیان د څارویو له پشم او له بنیاد مو استفاده کوله، بل ضرر او له پارو به مو سوخت موادو په توګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی.
هم ضرر رسید بر ما.
عبیدالله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالدارۍ بوخت دی. ازادي راډیو ته وویل چې د څارویو د لمنځه تللو او وراوښتو مالي زیانونو تر څنګ څارویو ته د روغتیایي خوراکي او نورو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلی وو، په مخکینۍ واوره کې احتیاط څاروي لمنځه ولاړل او یو څه نور هم په وروستۍ واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درمل او پچکارۍ ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو تر څنګ سلګونه څاروي مړه شوي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغان نجونې په کم عمر کې په لودونو او همدارنګه له اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. لندا توماس گرینفلید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. همهاله د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې افغان نجونې په کور ناستې دي او خوبونه یې د طالبانو د سیاستونو په بند کې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لینډا توماس گرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسله والو جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
همهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړي موږ باید په یو نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کیږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو پوهنتونونو کار او مزایونو تلتلو منه کړی دي. یو شمیر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پنجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تاړي شوي چې خپلې لونې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي خپله 12 کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې وېسایس، معاش مې درلوده، هغه هم نو زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کم اصلا زړمې نه کېده چې لور مې ورکم په دومره وړه کې ورمه.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. له دې ډلې فاطمه ازادي راډیو ته وویل
تبعیض جنسیتي
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي. د دې لامل شوی چې افغان میرمنې د یو امن ژوند درلودلو زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي،
محروم شوه.
پر افغان جنوب خصوصا طالبان حکومت بندیزونه په واروار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوې او له دوی څخه د دې بندیزونو د لری کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوې. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په ایران کې د اعدامونو په ډیروالي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډېره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دې سازمان ویلي چې تیر کال 853 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نمایي زیاتې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو. نور په دې رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیر 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو دغه وژونکي پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیال دیانا التهاوي وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزاوې چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغې زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړۍ سره مرسته کړې او هغه همدارنګه د دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوڅانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو، مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهه کولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د بشري حقوقو دا ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه دې ته اړ کړي چې د اعدام سزا وځنډوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2023 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، غلام حسین اجي د قضایه قوې مشر شو. د 2015 کال پر تله د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خبروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقوقو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقوقو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 20 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هېواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیاتوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اپریل 4مه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ. د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان ټول ولسوالیو دوه برخې وس هم په ماینونو کې کړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نن د اپریل 4مه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواخ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو شاوخوا 1,000,000 وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیرشو کلونو کې 3,603 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدل. اوس مهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی، د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیر شوی.
تلفات هم ماهانه زیات شوه.
لاسیزو رئیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې خوانزي ته تلو پر محل د ماینونو ښکار شول. عاطفه آزادې رادیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د ماما زوی د مصنوعي پخې په مرسته ګرځیدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و.
دوی به خونځي تتلل. فکر کوم له خونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل او همکار د ورور د قرباني کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. لپد مرغز فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماينونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماين پاکولو هڅه کوله ماين وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپل دویم ځلې واکمنۍ لپاره دولسیزې وړاندې په کور دننه د ماينونو په خخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه وایه. خو پوځي کارپوه صادق شینواری ازادۍ رادیو ته ویل
په افغانستان کې د جګړې خکیل ډلو د جنگي قوانینو نه مراتول چې په څو لسیزو کې د جګړې خکیلو ډلو په غیر پوځي ځایونو کې د ماینونو د ځای په ځای کولو له امله ملکی او بیګناه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې خکیلې ډلې باید په غیر پوځي ځایونو کې ماینونه کې نږدي او د جګړیزو قوانینو احترام او مراعات وکړي.
ویل کیږي چې ډیری پاتې ماینونه او مهمات په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د حضور له محل سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په هغه وخت کې د پخوانی شوروي ځواکونو او افغان پوز لخوا لسو تر 15 میلیونو پورې ماینونه کارول شوي چې اوس مهال د افغانانو لپاره لوی خطر دی او وخت په وخت قرباني کیږي. په ورستۍ پیښه کې د تیرې یک شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې نه هلکان او نجونې د ماینونو له امله وژل شول. په افغانستان کې د ماینونو له عمله د مرګ ژوبلې نوې احصایه نه خبره شوې. خود ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل هر میاشت د ماشومان په ګډون شپېته کسان د ماینونو له عمله وژل کیږي او یا هم معلول کیږي. د 2015 کال د دسمبر په اتمه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دغه سازمان د ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو په مرسته په هیوادونو کې د ماین پاکۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او پراختیا لپاره د حکومتونو د هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي توکي د ملکی وګړو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ دی او یا په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ خنډ ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه دا راغ دی چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شي نه لري. کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې سپې سیو کې د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې نو پر لوګو منیم راغ دی وروره چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیمانډی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبراکین ډېر بد سلوک را سره کوي. نه مغروت پرېږي دی اول ته بندر ته ورسو پوځا منه لکې پوز راته ولاړې په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي له رادیو لارې بعد موږ خبر شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوک څلوک بد وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساري. نو ما دې موږ دا پیغام واوري کې او لا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخو ته واړی. سلام علیکم.
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا په د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې. دا اوس موږ خپل پر یو ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانۍ ورکوي د دوو خلکو په هڅه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا مهم خبرونه ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او ګڼو نورو سازمانونو په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یو اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې. د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش ته معلومه وسلوال لخوا پر سر او پښه ټپی شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه کابل ته څېرمه له شمالي ولایتونو ازادۍ راډیو ته رپورټونه برابروله او له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت لا د مخه په افغانستان کې منع اعلان کړی، خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسه دي د مسایلو په اړه له دریځ نیولو ډډه وکړي او ټینګار یې کړی چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم د عدلي وزارت لخوا لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتونه ایستل شوی دی. د طالبانو حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې نجیب الله جامعین ولې هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په امنیتي ملحوظاتو یې د نوم نه ښودلو په شرط وویل. نجیب الله جامع ته پرون ماسپښین د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا تلیفون شوی او وربللی دی. سرچینه وایي خو دغه سړی چې هلته ورغلی دی بیرته نه دی راستون شوی. خپله تر اوسه پورې طالبانو د دې پوهنتون د دې استاد د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې. دا ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده چې ایران او د امریکا په ګډون یې ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي ډله بولي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د دریو نورو وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تنې د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یو سالون د مارچ د میاشتې د 22مې په حمله کې د لاس لرلو شک پکیږي او نیول شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چنجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوای ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلما د هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم روجان دل تزمش په هلمن گرمسیل ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجاران ستن دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دی نو زمش د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپی په واسي کې 2 روپی په واسي کې 100 روپی په واسي باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبرې دا مایوبین نه چدی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګ لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سره سره رسېنو دا چې یو مایو به خورکې نه سترګ لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مدا جاغ دي چې د مایوبین ورن سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوي دي له هغو سره دې روزي په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري له حکومت چې مهم دایله د شمرسته باید سر وکړه ماجری نو سره
روجان د تیر ورځ مر د ګرمسیل ولسوالی سفار او ځکه میله و نوزت للی و مې بازار ته ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمونې ناشې خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدی لاس روپی په واسي کدی شل روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خداغه د چا خوندې اومندې د غزمر ته د افغانستان خویا به خاون شي هڅوي یا به زوی شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلې دلی وو مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه د چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره او وسه دوله زره کې کې دوله زره او وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نو ضرورت ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورنه توجه وکړي او دغه به سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثرا شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لا سم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټې د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
السلام علیکم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم ما ټول مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغه سې حساب کا ګرانې ور په ور مخ په لړې دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکانداران ته نرخنامه کړی دي باید ټول شان ارزان کې به دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکانداران ته نرخنامه کړی چې د شان سره ارزان کې د اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو دکانداران نشانه د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکې د دو خلکو پات
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډيري خرابې دي ورور جان د امارات چارواکو سمې دا غشتنه د سیمو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسې مو د تنګي بولی یو شیداده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدې چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګین لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه د مهندس ته دا پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نایلې ته خدره وی یی د چاچونو د رسوالۍ سره خپل نور خدیم ټولې کې ورور دل ته د سوو خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کېږي وای نه نه درړو ساري درړو ما چې په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کې السلام علیکم
غلطی وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی که دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې، ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسیږي، خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه زرپلاین کې. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې ته زموږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلی دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلین پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې روان ده، په مخته کې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېر خلک ځای پکړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبهي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسیدونکی نو څا کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې، ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو څا کال یې خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول پکور دي. رخصتي م نشته د نوروز اوله ورځ، نورو کلونو کې به رخصتي وه. خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټولي ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د لرګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خونه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوې تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته خونځي او د غراس پوهنتونونو څخه بی برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغه ذهنیت همدغه سي دي فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، دوی برداشت د اسلام نه دي، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونه هنې خبر د پاور سر د ام د افغانستان د پاره په ضرر ده، ام د نجونو حق دی، بشري حق دی لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو ښکنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه، اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځي سره څه کول په کار دي ترڅو د طالبانو دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي، ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
هو نو د هلار لري خډيري دی اول خو باید دنیا علماء په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا دی او څو پنځه شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي او دویم مسله د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشنفکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټولنه خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لري دي
بلې او شنوار سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجون ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنست کی دا چار به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یای مکتوبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتوبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتوبونه چلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلومات د جنکو مکتوبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلومات نه وي ته جامو ته وځي د روسا پاتېوال د وجد چلو خلستون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خونځي توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګانو او ترونو ماماګانو یعنی پردي خلک نو نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه وو چې په ول سولایتونو کې د امنیت څنګه وران دې څنګه حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوړي چې هغه د نا امنیت څنګه حل شوی دا او د امنیت شرایط هم برابر شي نور خو نیز بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنکې دی وروزی په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلومین نه جوړ شي د بل لارم د چې د لسمه ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی سي بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالې هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتو او جرأت ملت سره شریک کی
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره خبرې کولی او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زمام مدمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0503 شپته څلور خدای پامه
بله سلام علیکم ورسم سلام نن تاسو ته ورته ورسم ته څنګه وخت په خیر همزه الله مانه ملغه من څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کی چې تقریبا د مې چې کی نه درک شوه دا چې په سلو وای څو کالې تر وکړې په تان دي کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وای چې تر وا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختي تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قدی سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه یعنی صفر اوه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسم شمیره ده صفر اوه صفر شپږ درې نه دوه اوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می